آغاگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو غږ ټکی واوري.
ترکیه په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د یرما سمندري طوفان په فلوریډا کې 1 میلیون خلک له برېښنا نه محروم کړي دي. او د امریکا غږ د پښتو څانګې پخوانی همکار سعود الدین شپون په حق ورسېده.
د ترکیه حکومت چمتو دی چې د اسلام آباد او د افغانستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره منځګړتوب وکړي. د کابل د پوهنتون استاد فیض محمد ځلان وایي په هر حالت کې باید ډیپلوماسي ادامه ولري، خو تر ټولو مسایلو مخکې سید سلیمان شاه د نړۍ د ساعت خبرونه وایي.
جمهور رئیس اشرف غنی د قزاقستان په پایتخت استانا کې د اسلامي کانفرنس په کلنۍ غونډه کې د ګډون په ترڅ کې نن سهار د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره وکتل. اردوغان ویل چې ترکیه په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر ویان مرستیال دوا خان میناپال ویل چې دواړو خواوو په خپلو منځونو کې تجارت د پراخولو او د سیاسي اړیکو په ټینګولو باندې بحث وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او هند د بهرنیو چارو وزیران د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکي همکارۍ او د شراکت په شورا کې ګډون کوي. د وزارت ویان احمد شکیب مستغنی امریکا غاک ته وویل چې د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی په نوې ډیلی کې د هند خارجه وزیر سوشما سوراج سره د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکي همکارۍ په اړه غږیږي. صلاح الدین ربانی به د هند صدر اعظم نریندر مودی سره هم وګوري. په تاسف سره مو خبر واخی چې د امریکا غږ د پښتو څانګې پخوانی همکار او د پښتو ژبې شاعر او لیکوال سعود الدین شپون د وی ناروغۍ له امله نن د امریکا د ورجینیا ایالت په روغتون کې د یکشنبه په ورځ د 40 کلونو په عمر په حق ورسېده. سعود الدین شپون چې یو با تجربه ژورنالیست او لیکوالو یو ګڼ شمېر کتابونه لیکلي او پښتنو لیکوالانو ورته تل د قدر په سترګه کتل. د امریکا غږ آشنا رادیو همکاران د هغه د کورنۍ سره په دې غم کې ځان شریک ګڼي. مشهوره امریکایي محققه او لرغون پیژندون کې نانسی دوپری مړه شوه. نانسی دوپری چې د خپل ژوند زیاته برخه په افغانستان او پاکستان کې تیره کړې وه، د افغانستان په اړه یوه پیژندل شوې محققه وه. کله چې میرمن نانسی د خپل میړه سره یو ځای تقریبا په 1964 میلادي کال کې افغانستان ته لاړه، نو د افغانستان په اړه د تاریخي آثارو په کشفولو باندې کار پیل کړ. پروفیسر لوی دوپری چې د هغې میړو په 1979 میلادي کال کې مړ شو. د افغانستان په نوم مشهور کتاب د هغو یو مشهور کتاب دی چې لوی څېړونکي د افغانستان په باب د معلوماتو یو معتبره منبع ګڼي. د ارما په نوم یو تباه کوونکي سمندري طوفان نن د یکشنبه په سهار د امریکا د فلوریډا د ایالت ټیټې برخې وځپلې. د امریکا غږ د خبریالانو د رپورټونو غټي کې به زیبا خادم تاسو ته ولولي.
د لوړ دیوال په شان د ارما طوفاني سپې د فلوریدا د ایالت ساحلي برخو یعنی فلوریدا کیس ته رسیدلې دي. اوس دغه طوفان د دې ایالت د سینټ پیټرزبرګ د ښار په لوري په پوره سرعت ور روان دی. هر څومره چې دا تباه کوونکی طوفان د فلوریدا د ابنا له ګرمو اوبو نه تیریږي، زور او قوت زیاتیږي. د ارما د طوفان قوت فعلا 4 درجه اټکل کیږي او په ساعت کې د 210 کیلومتر پر افتار توند او تیز جکړ ورسره ملګری دی. دا ویره موجوده ده چې دا خطرناک سمندري طوفان به چې په تیر یو پیړۍ کې مثال نه دی لیدل شوی، د فلوریدا زیاتره ټیټي برخې وزبي او خرابې به کړي. په میلیونو خلک له خپل کورونو نه وتلې دي او د فلوریدا گورنر ریک سکاٹ په ټول ایالت کې اضطراری حالت اعلان کړی دی. هوایی میدانونه تړل شوي دي او لوی لارې بندې دي.
په عین وخت کې د روټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې 1 میلیون امریکایان له برېښنا نه محروم شوي دي. د طوفان د کارابین په سیمه کې په پراخه کچه تباهي رامنځته کړې وه. په مکسیکو کې د وژونکي زلزلې د قربانیانو شمیر نوي ته رسیدلی دی. دغه زلزله چې قوت 7.2 درجو د پاسیفیک په ساحلي برخو کې د مکسیکو ځینې برخې په بشپړه توګه تباه کړې دي. په 1950 میلادي کال کې هم یو بلې تباه کوونکې زلزلې په هغه هېواد کې په لسګونو زره خلک وژلي وو. په داسې حال کې چې سبا د دوشنبې په ورځ د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11 پر متحده ایالاتو باندې د وژونکو هوایي حملو 11 کلیزه لمانځل کېږي. د امریکا د پوځ یو شمېر سابقه دار عسکر په کې د لومړي ځل لپاره ګډون کوي. په دې کې هغه عسکر شامل دي چې په عراق او افغانستان کې جنګېدلي دي او اوس په کور ناست دي. د برما د روهنګیا د مسلمانانو وسلوالو مبارزینو د بشري ملحوظاتو له امله د برما د پوځ سره د اوربند د لاندول غوښتنه کړې. کوربن نافذ شي نو ملګري ملتونه وایي چې هغو په زرګونو بې کوره شوو خلکو ته به عاجلې مرستې ورسول شي چې د برما د پوځ او بودایانو د ظلم له امله د رخاین په ولایت کې خپل کورونه خوشي کړي او بنګلادیش ته پناه راوړې ده. په نیو ډیلی کې د افغانستان د سفارت په ابتکار او نوښت د هند لسو بیبه د افغانستان د لسو خورونو سره د اقتصادي او کلتوري ودې په غرض د سیسټر سیټي یا د خویندو خورونو په نوم یاد شي. د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی امریکا غږ د ویل
مشخصات هر ایالت د هند چړي او د غسم د افغانستان د شهرو چړي څنګه د دې شهرو ترمنځ همکاري ممکن وي او ډیر وي. د اوس وخت لپاره مې ټول لاس مې په نظر کې دي، اما ګټه به دای چې د افغانستان پیشرفت په ټول افغانستان کې تقسیم شي، نه تنها چې په پایتخت کې همیشه پیشرفت وي، زموږ د ولایتو سره هم باید په اقتصادي اړخ کې او تجارت ته نگاه سره تاثیر نگاه سره هر ولایت انسان د یو رقابت په لحاظ د نورو ایالاتو سره یا د نورو شهرو سره په ګډ همکاري وکړي ترڅو په ټول افغانستان کې ترقي او پیشرفت تجارت او تحصیل رامنځته.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې مطبوعات باید له خپل حده زیات انتحاري او جنو ته توجه ونه کړي، ځکه چې بغیر شعوري توګه نور خلک هم حادثيږي چې ځان وژني. دا نړیوال سازمان په خپل یو تازه رپورټ کې چې نن د یکشنبې په ورځ خپور کړی دی وایي برابر 800,000 انسانان د مختلفو عواملو له امله د نړۍ په مختلفو ملکونو کې ځان وژني، خو په سلو کې 80 د هغو هیوادونو وګړي پکې شامل دي چې د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي او خلک یې ذهني تشویش لري. امریکایي قومندانان د فارس په خلیج کې د ایراني جنگي کشتۍ سره ټکر رپورټونه رد کړي دي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د هغو ساينس پوهانو په ویاړ دعوت جوړ کړی و چې د اتمي وسلو په جوړولو کار کوي، او د امریکا په ملاتړ د سوریې د کردانو قواوې د اسلامي دولت یا داعش سره په دوو جبهاتو کې په جنګ اخته دي، او روسیې د قطر د بحران د حلولو لپاره د مذاکراتو غوښتنه کړې. او دا هم یو وروستۍ خبر، د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ لیګ د شپږیزو لوبو لپاره چمتووالی لري. د دې لوبو لومړی پړاو د دوشنبې په ورځ د کابل د بازانو او د پوځ د ساتونکو ترمنځ شروع کیږي. د کرکټ د بورډ یو ان فرید هوتک امریکا غږ ته وویل چې په دې لوبو کې د ګډون لپاره په لسګونو بهرني لوبغاړي روزونکي د لوبو څارونکي او مبصرین کابل ته رسیدلي دي، او دیرش تنه بهرني روزونکي او لوبغاړي پکې ګډون کوي. لوبه به د سپتمبر د 2 د سپتمبر د 2 پورې دوام وکړي. دا د دې سات خبرونه.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونوایي چې په تیرو دریو میاشتو کې افغان سوداګرو هند ته د حواله لارې 400 ټنه تازه میوه لیږلې ده. د دې نورو رپورټونو نمخې راځو دې ته چې تاسو مخکې خبرو کې هم واوریدل چې د ترکیې حکومت چمتو دی چې د اسلام آباد او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره منځګړتوب وکړي. د افغانستان حکومت ویلي دي دوی تمه لري چې ترکیه پاکستان ته قناعت ورکړي چې د کابل سره د سولې لار غوره کړي او د تروریزم ضد مبارزه کې د افغانستان تر څنګ ودرېږي. د امریکا خبريال ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د یکشنبه په ورځ د قزاقستان په پلازمینه آستانه کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د لیدنې پر مهال ویلي حکومت یې چمتو دی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره منځګړیتوب وکړي. د افغانستان د ولسمشر د ویاند مرستیال نجیب الله آزاد امریکا غږ آشنا ته وویل د ترکیه ولسمشر په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې حکومت یې کولای شي پاکستان دې ته اړ کړي سو د تروریستي ډلو له ملاتړ څخه خلاص واخلي او په دې مبارزه کې د افغانستان تر څنګ ودرېږي. د ښاغلي آزاد پر وینا افغان ولسمشر د ښاغلي اردوغان د غوښتنې هرکلی کړی دی.
د افغانستان جمهور رئیس هم د دې وړاندیز هرکلی وکړ او موږ توقع لرو چې ترکیه وکولی شي چې پاکستان دې ته آماده کړي چې افغانستان سره سوله وکړي. څنګه چې جمهور رئیس په وار وار ویلي دي چې موږ د پاکستان سره هر ډول همکاریو ته حاضر یو. موږ غواړو چې پاکستان سره سوله وشي او دا سوله هغه وخت کېدای شي چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د افغانستان تر څنګ ودرېږي او هغه ترهګر چې په پاکستان کې پرمځایونه لري، هغه ترهګر چې هلته روزل کېږي، روزنیز کمپونه لري، هغه له منځه ولاړ شي.
د ترکیې ولسمشر دغه راز په دې لیدنه کې د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا له نوې ستراتیژۍ څخه هرکلی کړی او ویلي دي چې دغه ستراتیژي به په افغانستان او سیمه کې له تروریزم سره د اغېز منې مبارزې او د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې اوسمهال پاکستان د امریکا او د نړۍ نورو سترو هیوادونو تر جدي فشار لاندې دی ترڅو په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو له پاللو او ملاتړ څخه لاس واخلي او د تروریزم پر ضد مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. د ولسی جرګې مرستیال نذیر احمدزی امریکا غږ آشنا ته وویل چې پاکستان باید د نړیوالو له فشار څخه د خلاصون لپاره نه، بلکې په رښتینې توګه د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره اقدامات ترسره کړي او د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. ښاغلی احمدزی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترکیې د ولسمشر د منځګړیتوب وړاندیز ته په اشاره ټینګار وکړ چې له پاکستان سره په سیاسي چلند کې افغان حکومت باید له ولس سره له سلا مشورو وروسته اقدام وکړي.
د دې کې مال حکومت نه هیله دا چې دوی باید ملت سره په مشورې سره مخکې لاړ شي، ځکه د افغانانو لپاره دا یو طلایي چانس ده، بالخصوص د افغان حکومت لپاره چې هغوی وسو کولی چې نړیوال ته دا قناعت ورکړی ده او نړیوال دې ته هڅولي چې په پاکستان باندې یو نو فشار راولي. نو اوس باید رئیس صاحب جمهور په تنهایی دغه رقم ته اقدامات ونه کړي، هغه له دواړو مجلسینو سره خپلې مشورې شریکې کړي. نو کېدای سي د ملت مشورې سره موږ ته ښه مشوره ورکړو چې هم حکومت خپل کریډیټ حاصل کړي او هم دغه ملت له دې بدبختیو څخه نجات پیدا کړي.
لا دې مخکې چین هم چمتووالی ښودلی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه والي لپاره منځګړیتوب وکړي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د سیمې د هیوادونو د منځګړیتوب دغه وړاندیزونه په داسې حال کې کیږي چې د سیاسي چارو د کارپوهانو پر وینا د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته پاکستان هڅه کوي چې له ډیپلوماټیکي لارو چارو څخه په استفادې له افغانستان سره د مذاکراتو نوی باب پرانیزي او له دې لارې پر ځان باندې د نړیوالو فشارونه کم کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
درنو اوریدونکو، تاسو مخکې واورېدل چې ترکیه غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ مسایلو کې منځګړتوب وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترکیې منځګړتوب به څومره مؤثر وي؟ موږ د کابل د پوهنتون استاد فیض محمد زلان سره په دې حقله مرکه کړې ده. محترم فیض محمد زلان صاحب، ترکیه پیشنهاد کړی دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ منځګړتوب کوي. د ترکیې رول په دغه ساحه کې مهم دی؟ څومره مهم دی؟ ولې په کوم لحاظونو
ترکیه په سیمه کې خپل استراتیژیکي مخه او ګټې پالي او په روسي کې د اسلامي وادینو د سرلارې په توګه باندې غواړي په دغه مسایلو کې چې اسلامي وادینو په کې راځي د څنګه کې یو منځګړی او یا هم د یو مشر کردار ولوبي. د افغانستان په مسله کې وارد مخه ترکیه څو ځلې قربتوب دنده ترسره کړې ده. د حمید کرزي په وجود کې، د پخواني ولسمشر په وجود کې، د ترکیه اوسنی ولسمشر طیب اردوغان او دارنګ عبدالله ګل پخوانی لومړي وزیر هغوی څو ځلې قربانو دي افغانستان په مسله کې، مګر موږ نشوای کولی چې د باور فضا رامنځته کړي او د افغانستان کشالۍ ته کومه د حل لار راپیدا کړي. داسې ترکیه ځل بیا دا کوشش کوي کېدی شي د افغانستان د مسلې لپاره کله چې ما دې باور د فضا د رامنځته کولو په برخه کې مرستندوی وو چې مګر دا به تر ډېره بریده پورې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترینګلي اړیکو په رغېدا باندې او د دوی دواړو یو بل باور باندې زیات تمرکز ولري. پاکستان همیشه په افغانستان کې د جرنګ یو منافقانه سیاست څخه کار اخیستی، همیشه یې دغسې کنفرانسونو ګټه تر ډېره بریده پورې د خپل ملي ګټو په خوندیتوب باندې راګرځولي. موږ ګورو چې په تېرو شپاړسو اوولسو کلونو کې د افغانستان په مسله کې انګلستان، ډیوډ کیمرون څو ځلې قربتوب وکړ، چین کوشش وکړ، روسیې، امریکا کوشش وکړ، مګر موږ هم بریالی نه شو. او دا ځکه چې پاکستان د زړونو غواړي افغانستان کې راغلې کردار ولوبي او داسې مسایل مطرح کړي چې هغه مسایل د افغانستان د ملي حاکمیت ملي ارضي تمامیت تاوان باندې تمامیږي. نو له دې امله ما ته لیک کړي چې ډېره زیاته ګټه دي چې خو همیشه موږ په ډیپلوماسۍ کې دروازې باید خلاصې وساتو د اړوند مسایلو څخه د ځان په ګټه باندې کار وکړو.
نو ترکیه هم باید خو ځان سره یو فکر کړی وي چې دوه درې ځلې کوششونه کړي دي، نتیجه نه ده ورکړي. اوس د سیمې او د افغانستان او پاکستان شرایط بالکل لا هم بدل دي. د امریکا ستراتیژي وګوري، تحولات راغلي دي. نو ترکیه څه لیدلی دي چې غواړي بیا منځګړتوب؟
بالکل، ترکیه نن د طیب اردوغان دفتر څخه دا اعلان خبره شوې ده چې دوی د ټرمپ نوې ستراتیژي پالیسي څخه ملاتړ کړی او په افغانستان کې د ترهګرۍ ځپلو کومه نوې تګلاره چې امریکا اعلان کړې ده دې ملاتړ یې کړی. دا ښکاري چې ترکیه د ناتو د یو غړي هیواد او د امریکا د نږدې ستراتیژیک ملاتړ په توګه باندې غواړي د ټرمپ د ادارې سره مرسته وکړي. کېدای شي په دې کې د امریکا غوښتنې هم ځای ته شي ټرمپ د ادارې سره مرسته وکړي چې هغه پاکستان دې فار کې یو مسلمان هیواد په توګه د ستراتیژیک ملګری هیواد په توګه باندې پر سولې ترکیه په سیاست باندې د افغانستان په مسله کې خواله راشي. دغه مسله دا چې چین په دې وروستیو کې غوښتنه کړې ده او دا چې ښکاري چې چین به د پاکستان افغانستان ترمنځ د ناستې منځګړیتوب ولري. نو ترکیه د امریکا د ملګری هیواد په توګه کېدای شي د چین همدغه هلې ځلې یو نه یو ډول باندې متوازنې کړي، هغې ته د تناسب را پیدا کړي تر څو د چین اغېز هغه کېدای شي تر ډېره بریده پرې پاکستان ته ګټه یې هغه کمرنګه کړي. درېیم دا چې ترکیه په سیمه کې خپلې ګټې هم پالي. ترکیه د پان ترکیزم او پان اسلامیزم تر نامه لاندې خپل نړیواله ستراتیژي لري او په دې ستراتیژي کې د افغانستان سیمه هغه پکې راځي. نو ترکیه که چېرته افغانستان په افغانستان ته کړي ترکیه کوربتوب ګټه نه کوي، کم از کم د ترکیه کردار ته کېدای شي دا ګټه وکړي تر څو ترکیه وکولی شي هغه د پان ترکیزم پان اسلامیزم تر نظریې لاندې افغانستان کې ټیکال ته لاره هواره کړي.
دا خوشو یو مسله تاسو ویلي چې ترکیه غواړي چې په دنیا کې د خپل لیډرشپ قوي کړي او ثابت کړي اسلامي ملکونو کې. تاسو فکر کوئ چې د ترکیه د غدریس په نور اسلامي ملکونو کې موافق دي، کامیاب دي، چې یو نمونه موجوده وي؟
په هیڅ صورت باندې ترکیه د سوریې په مسله کې، د عراق په مسله کې راغند کردار ورولو به، مګر موږ ګورو د قطر په مسله کې ترکیه کولای شي یو کردار ورولو به، یو دا کردار زګیره بې په محسوس ده. د فلسطین په موضوع کې ترکیه د فلسطینیانو په ګټه باندې ښه کردار لوبولی ده، سره د دې چې ډیپلوماتیکې اړیکې د اسرائیل سره پالي، مګر کله د فلسطینیانو د حقوقو څخه ملاتړ کړی. په دې وروستیو کې د ماینمیر ځای کې د روهنجا د مسلمانانو په اړه باندې د دوی دریځ د مرستې د هغه ورته رسولي.
نانسی دوپری چې په افغانستان کې د خپل عمر له نیمایي نه زیات کلونه تیر کړي او تاریخ پوهه، لرغونپوهه او څېړونکې وه، نن سهار وختي په کابل کې د نوي کلنۍ په عمر سا ورکړه. میرمن دوپری چې په 1920 کال کې زیږیدلې وه، په 1928 کې افغانستان ته راغله. هغه مهال د یو ډیپلومات میرمن وه. وروسته یې له امریکایي لرغونپوه لوی دوپری سره چې په افغانستان کې د ډبرو د زمانې اړوند آثار کشف کړي ولیدل او لوی سره یې واده وکړ. نانسی دوپری تاریخ پوهه وه، افغانستان په لرغون پوهنې پوهېده او 15 کتاب یې د تحقیق پایله ده. لومړی کتاب یې د بامیانو په ټوریزم لیکلی و. پاتې نور څلور کتابونه یې د افغانستان د مختلفو ولایتونو په تاریخونو لیکلي. د نانسی دوپری په مړینه ولسمشر غنی، اجرایي رئیس او د امریکا سفارت تر اوسه خواخوږي ښودلې. ولسمشر غنی په خپل تسلیت پیغام کې ویلي، میرمن دوپری د خپل نوي کلن ژوند ډېره برخه د افغانستان د خلکو، فرهنګ او تاریخ په خدمت کې تیره کړه. د میرمن دوپری مړینه یو ضایع ده. اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم د میرمن دوپری په مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. میرمن دوپری له کابل سره به هدا مینه درلوده او همدا ټکی باعث شو چې د ژوند تر وروستۍ سلګۍ دلته پاتې شي. د امریکا سفارت هم خواشینی څرګنده کړې ده. میرمن دوپری د 1928 کال راهیسې د افغانستان د تاریخي او فرهنګي آثارو د خوندیتوب لپاره په نه ستړي کېدونکي توګه کار کړی دی. دا ودانۍ په کابل پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتي منبع د مرکز ده. دا مرکز میرمن نانسی دوپری تاسیس کړی. دا مرکز اصلا په 1990 کال کې په پیښور کې تاسیس شوی. هغه مهال چې میرمن دوپری د جګړو له امله پاکستان ته د نورو افغان مهاجرینو په څیر کډه شوه، د قیمتي تاریخي خطي نسخو، مجلو او نورو آثارو چې د ورکېدو ویرې وه د راغونډولو لپاره تاسیس کړ. دا مرکز د طالبان وروسته کابل ته ولېږدېده. دې مرکز له سلو زرو نه زیات اسناد، ورځپاڼې، مجلې او مهم معلومات درج کړي او څلوېښت په سلو کې ترې ډیجیټل شوي دي. دې مرکز چې د افغانستان له تاریخ سره د معلوماتو په راغونډولو کې لویه مرسته کړې ده، د میرمن نانسي ډوپري د خاوند اصلي طرحه وه، خودی عملی کړه. میرمن نانسي هچ ډوپري له افغانستان سره بې کچې مینه لرله. تېر کال له امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې دا د لوستو افغان ځوانانو په وتلو سخته خواشینی کېږي.
Young, educated youth. لوستي ځوانان غواړي چې ووځي، دوی نه غواړي دلته پاتې سي. دوی وایي کار نشته او امنیتي وضعیت ښه نه دی، نو ځکه افغانستان پرېږدي. دوی که پرمختللی افغانستان غواړي نو دلته دې پاتې سي. پخوا چې هجرت سوی وو موقتی هجرت وو، خو اوسني ځوانان دلته کورونه پلوري، له افغانستان سره اړیکې پرې کوي او نورو هیوادونو ته د دایم لپاره ځي.
نانسي ډوپري په هر حالت کې په افغانستان کې ژوند کړی و. هغه د نړیوالو او کورنیو بنسټونو سیاستوالو له لورې ستایل شوی وه او په اکاډمیک چاپیریال کې د درناوي وړ نوم درلود.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسې د میرمن نانسي ډوپري د مړینې په ارتباط د هغې د ژوند او خدماتو په باره کې د خبریال رحیم ګل ساروان راپورټ واورېده. یادونه کوم چې د ښاغلي ځلاند پوره مرکه د امریکا غږ آشنا رادیو په پانه کې اوریدای شي. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونوایي چې په تیرو درې میاشتو کې د افغانستان سوداګرو هند ته د هوایی دهلیز له لارې 400 ټنه تازه میوه لېږدولې ده. لیمې نیازی راپورټ را کړی دی.
د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونوایي د هند او افغانستان ترمنځ د هوایی دهلیز له جوړېدو وروسته افغان سوداګرو نږدې 400 ټنه تازه میوه د هوا له لارې هند ته صادر کړې ده. د دغې خونې ویان سیام الدین پسرلی امریکا غږ ته وویل په پیل کې د تازه میوو په لېږد کې ځنډ د میوو په صادراتو کې وستره ستونزه وه چې اوس حل شوې ده. بلور ته د تازه میوو سوداګر وایي چې هند ته د تازه میوو د لېږدولو چارې اوس مهال په خورا سمه توګه ترسره کیږي او یوازینۍ ستونزه چې د هغوی د صادراتو په مخ کې خنډ جوړوي په معیاري توګه په کارتنونو کې د میوو بسته بندي ده. د تازه میوو د صادراتو د اتحادیې مشر اختر محمد وایي د تازه میوو د معیاري بسته بندۍ او کارتنونو په برخه کې داسې کومه فابریکه نشته چې په نړیوالو معیارونو برابره وي.
هند دولت زموږ د غیر معیاري کارتنونو او بستبندۍ له امله چې په تیاره کې یو شمېر میوه پکې خرابه شوې وه انتقاد وکړ چې ستاسو بستبندۍ معیاري نه ده او باید سمه یې کړئ.
هغه له حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې اقدام وکړي او د تازه میوو د سوداګرو ستونزه حل کړي. درې میاشتې مخکې د افغانستان او هند ترمنځ د لومړي ځل لپاره هوایي دهلیز پرانیستل شو چې له کابل او کندهار څخه د هند نوي ډهلي او امرتسر ښارونو ته یې د تازه میوو او طبیعي نباتاتو د صادرولو پروازونه پیل کړل. اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز هوکړه لیک د افغانستان د صادراتو په کچه کې ارزښتمن رول لوبولی شي. د صنایعو سوداګرۍ خونې پر وینا تمه ده سږ کال د افغانستان د تازه میوو په صادراتو کې 30% زیاتوالی راشي او د روان کال تر پای 1000 ټنه تازه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادره شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را کړی دی. وایي چې په ګردیز کې لسګونو هغو ماشومانو ته چې بې سرپرسته دي د یوې خیریه موسسې په مرستې د زده کړو زمینه برابره شوې ده.
د ګردیز اوسیدونکي شاوخوا 12 کلن یونس ته په دې وروستیو کې په یوه خصوصي ښوونځي کې د زده کړو زمینه برابره شوې. دی غواړي چې په راتلونکي کې د خپل هیواد د خدمت جوګه وګرځي. یونس امریکا غږ ته وویل له دې کبله چې پلار یې له لاسه ورکړی دا ډېره موده له ښوونځي محروم و.
موږ ډېرې ښه زده کړې مسایل شوي دي او مخکې به له دې زده کړو نه موږ هېڅ نه کوو، په کوڅو کې به دغسې تاوېدلو او موږ له دې نه ډېره مننه کوو چې موږ ته دغه زده کړې مسایل کړي دي او موږ غواړو چې په راتلونکي خپل وطن ته خدمت وکړو او خپل وطن په پښو ودروو.
په ګردیز کې د یونس په ګډون پوره سلو هغو بې سرپرسته ماشومانو ته چې له زده کړو بې برخې وو د حماس په نوم د یوه خیریه بنسټ په مالي لګښت په خصوصي ښوونځیو کې د زده کړو زمینه برابره شوې. په ګردیز کې د یاد بنسټ مسؤول عبدالهادي حماس وایي سربیره پر دې چې د یادو ماشومانو د ښوونځیو فیس ورکوي د هغوی لپاره د لباس قرطاسي او ترانسپورت انتظام هم لري.
یعنی دا معنی چې د شتمنو نه زکات خیرات او صدقې واخلي او حقیقي بېوزلو ته یې ورکړي. یتیمان چې چون دوی پلار نه لري دلته بې سرپرسته دي، دلته هغه څوک دي چې دوی نسی کولای چې خپل ژوند په اسانی باندې په مخ باندې بوزي. پراتول کې زموږ اراده ده چې دا یو دارالیتام جوړ کړو چې په هغه کې هم یتیمان زده کړه کوي، هم د دوی د اوسېدلو ځای وي، هم هلته پرورش کوي.
شعیب الله یو بل د پلار له سیوري بې برخې ماشوم دی. دته هم په یوه خصوصي ښوونځي کې د زده کړو زمینه برابره شوې. شعیب الله له نور همزول هم غوښتنه کوي چې راتلونکی په نظر کې ونیسي.
دوی ته دا ډېره ښه موقع ده چې دلته راشي او دلته درسونه ووایي، ځکه د دې لپاره دا د دوی یوه آینده ده چې دوی افغانستان په راتلونکي په پښو ودروي او افغانستان بل چا ته اړ او محتاج ونه ګرځي. موږ باید خپل وطن په پښو ودرو.
په افغانستان کې زیاتره هغه ماشومان چې بېوزله او بې سرپرسته دي سربیره پر دې چې له زده کړو محروم دي، د خپلو کورنیو د اړتیاوو پوره کولو لپاره د درنو کارونو ترسره کولو ته هم اړ دي. خو د پکتیا مدني فعال محمد رفیق مهران وایي چې که دولت او خیریه بنسټونه له بې سرپرسته ماشومانو سره د مرستې لپاره ملا وتړي، ښایي راتلونکی یې روښانه شي.
او اکثریت یتیمان به خامخا دا تشه حس کوي چې پلار مې نشته او ځکه دا شیان نه راته رسیږي، ښه تعلیم نه راته رسیږي یا ښه جامه نه راته رسیږي. داسې د خیر خلک د دوی دغه حس چې دا نیمګړتیا ده او غم ده، دا غم ختموي. زه خو ډېر ستایم.
د افغان دولت په وینا په دغه هیواد کې د بېوزله او بې سرپرسته ماشومانو شمیر مخ پر ډېرېدو دی. د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې 6.5 میلیونه بېوزله ماشومان د خطر له ګواښ سره مخ دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدل مه هېروئ.
اوس د دې ساعت مهم خبرونه واورئ.
جمهور رئیس اشرف غنی د قزاقستان په پایتخت استانه کې د اسلامي کانفرنس په کلمې غونډه کې د ګډون په ترڅ کې نن سهار د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره وکتل. ښاغلي اردوان ویل چې ترکیه په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی په نوې ډلي کې د هند خارجه وزیر سوشما سوراج سره د دواړو هېوادونو ترمنځ ستراتیژیکي همکاري په غونډه کې خبرې کوي. په تاسف سره خبر اخیسته چې د امریکا غږ د پښتو څانګې پخوانی همکار او د پښتو ژبې شاعر او لیکوال سعد الدین شپون د یوې ناروغۍ له امله نن د ورجینیا ایالت په روغتون کې د 84 کلونو په عمر په حق ورسېده. د پنجشنبې په ورځ په مکسیکو کې د وژونکې زلزلې د قربانیانو شمېر نوې ته رسېدلی دی. دا زلزله چې قوت یې 8.2 درجې اټکل شوی د پاسفیک د سمندر د ساحل په غاړه د مکسیکو زیاتره برخې تباه کړې دي. په 1975 کال کې هم یو بلې تباه کوونکې زلزلې په هغه هېواد کې په زرګونو کسان وژلي وو. په داسې حال کې چې سبا د دوشنبې په ورځ په 2001 کال کې پر متحده ایالاتو باندې د وژونکو هوایي حملو 12مه کلیزه لمانځل کېږي، د لومړي ځل لپاره د امریکا د پوځ هغه سابقه دار عسکر پکې ګډون کوي چې په افغانستان او عراق کې جنګېدلی وو. د برما د روهینګیا د مسلمانانو وسلوالو مبارزینو د بشري ملحوظاتو په اساس د برما د پوځ سره د اوربند غوښتنه کړې. کوربن نافذ شي نو ملګري ملتونه وایي چې په زرګونو بې کوره شوو خلکو ته به عاجلې مرستې ورسوي چې د برما د پوځ او بودایانو د ظلم له امله د رخاین په ولایت کې خپل کورونه خوشي کړي او په بنګلادیش کې پناه اخیستې. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې مطبوعات باید له خپل حده زیاته انتحاري وژنو ته توجه نه کړي، ځکه چې نور خلک هم په غیر شعوري توګه هڅوي. دا نړیوال سازمان په یو تازه رپورټ کې چې نن د یکشنبې په ورځ خپور کړی وایي چې هر کال برابر 8000 انسانان د مختلفو عواملو وجوهاتو له کبله ځانونه وژني، چې په دې جمله کې په سولو کې 80 د هغو هېوادونو اتباع شامل دي چې اقتصادي مشکلات لري او خلک یې ذهني تشویشونه لري. د استرالیا حکومت د هغو زرګونو کسان لپاره عام معافی اعلان کړې ده چې په غیر قانوني توګه وسلې په کور کې ساتلې وي. حکومت تر اوسه پورې 300 کسانو په خپله رضا وسلې تحویل کړې دي. امریکایي قومندانانو د فارس په خلیج کې د ویرانه کې جنگي کشتۍ سره د ټکر رپورټونه رد کړي دي.
دا آشنا رادیو درن اوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. تاسو ټولو نه مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.